نن حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت لومړی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب خو راغلاس ازادي رادیو ته.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کې چي ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډیر تغیرات رامنځته شوي دي. اول دا چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیری وجود نه لري، ټول د سیستم د لارې یو سیستم دی، موږ ته اپ سیستم یو په هغې کې داخل شوي دي او هر سرباز ته، هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی، هغې ته معاشونه هره میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته، بانکي حساب ته په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي، چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د یو هغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی، دا ټول زر زر عملي شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې نه دوه اتیا درې اتیا کلونو کې یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و، هغه اوس اصلاح شوی ده. د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامي او هغه امتیاز چې کوم یو دی هغه ورته ورکړل کېږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نوازسته، او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره دی چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 5000 چې څوک زخمیانېږي. د دې تر څنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې، یعنې ولایتونو کې چې نمرې توزیع کیږي، نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنگرونو کې دا سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره د دفاع وزارت کمزوري وبل شي.
د څه د چې مونږ خو د جنگ په حالت کې مونږ تقریبا په ټول دغه پوسټي او بیسونه چې حساب کې شپږ زره پوسټي او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي، اشیاء به ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي، هلته یو مشکل رامنځته شي، نو هغه یو پیښه وي، نو یو پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنې اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي، مونږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی، یعنی ټول اردو قمندانانو دیو تم صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړ شي ورسره چې کوم دی امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده، او پیښه کله د جنګ په وخت کې یو ځای کې دا پیښه رامنځته کیږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظ او د یعنی د مرمیو او د نظامي تجهیزاتو لحاظ موږ ته مشکل نه درو.
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی عسكر په افغانستان کې ونه ورجل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسولیت د دوی پر غاړه دی، عوامل د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکړي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنی عسكر او په چیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لیکه چې صفر تراخ کړي؟
صفر ته وراخ کړي کېدل په جنگ حالت کې به ډیره مشکله خبره وي، او د بهرنی وو عسكر د کچا ځکه صفر ته راځي راټیټ شول چې نه جنگيږي، چې نه جنگيږي خلاره په خپل بیس کې ناس، نو دا خو جدا مسله ده. موږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنگونو طریقې او تکتیکونه دغه کو. تاسو ولیدل چې یو لکه څلوېخ زره عسکر بهرني قواو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنگ د افغانانو په اوږه باندې نه پېښله بار شو. خو بیا هم دا زموږ هیواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعونه، د خپل ګټونه، د خپل خلکونه، د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي، دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره، او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدف یې وژنه، زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ دلته لري، دیو د دې ټولنې جز ده، او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي، یعنې دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکړو چې خارجي قوا یو کنه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ کتا شي وګورئ څو کاله مخکې زمونږ اردو په کوم حالت کې و اوس په کوم حالت کې ده. هم د تجهیزاتو په لحاظ، هم د ټریننګ په لحاظ باندې تاسې به دغه نوی راپور د یونما لیدلی وي چې خپور کړی دی. زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بیخي راټیټه شوې ده، یعنې تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دېو د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي او امنیت هم تامین شي، دا زموږ ارزو ده. اما که دا یو چې صفر ته شي نو دا به د جنگ په حالت کې ډېره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمېر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، د هغوی غوښتنه هم داره چې آزاد شي. د کب نهمه د سرتیری ورځ ده، څه مو وکړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. پخپله یعنی اردو پخپله وزارت دفاع نشي کولی چې یو چاته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشي کړي. خو زمونږ هیله دا ده چې او شخصا زه په دې عقیده نیم، هغه افراد چې د هغېو د جرم سطحه ټیټه ده که هغېو معاف شي او خوشي شي دا به بهتر کوي.
د روسیې پوښتنې په توګه د کب په نهمه باندې سرتیري ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اول لاره چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه زمونږ حکومت جلال مابینپور صاحب د حکومت غړي، پارلمان غړي او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده. د افغانستان ولس ملاتړ کوي، نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړ کیږي او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی، موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخري خبردار چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلفو ممالکو سره نظامی، سیاسي، اقتصادي روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه د ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي او په آینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بل اخره زموږ ارزو دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو، چې چاته محتاج نه اوسو او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپله تقویه کړو او په خپل په ټولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او اوس هم د افتخار ځای دا ده چې تقریبا زمونږ درې نوي ونه وي سلنه یعنی زمونږ عملیات چې کوم یو دي هغه په خپله افغانان په خپله پلان کوي او عملي کوي او دا په خپله یو لوی ظرفیت دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل، له تاسې ډیره مننه.
تاسې نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي.
په دې وخت کې ځنوم کوټ للیو به سراغلم یو کال ورپسیونه ګرځیدم ډیر.
په خپل وخت د تحصیلي اسنادو نه اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
دوی په مسلکي لحاظ ډیر تاوان کوي، له دوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي.
او ځوانان څه ډول او کله کولای شي د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره کار پیل کړي؟
چې کله هغه فارغیږي باید هغه د تفریح دي چې زه ولاړ سم څو ورځې د فراغت خوشحالي ولمنځم یا مې لږ زره دمه جوړ سي لږ تفریح وکړم بیا بیرته راځم پوهنتون ته.
دا ځوانان ډیر دي چې کلونه کیږي لا په هنتونونو فارغان دي خو تحصیلي اسناد ورسره نشته. دوی چې کله درسونه پای ته ورسوي د تحصیلي اسنادو د اخیستلو پروسه په نیمه کې پرېږدي، خپل پاتې امتحانونه نه ورکوي، مونوګراف نه لیکي او نه دفاع کوي او هماغه وی چې تر ډیره له تحصیلي اسنادو محروم وي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ هیواد رفحت وایي دوی چې په کوم وخت خپل تحصیلي اسناد اخیستل ډیر داسې ټولګیوالي وو چې په اسنادو پسې ونه ګرځېدل.
خپل اسناد ما په پوهنتون اخري کال دی وروستی سمستر وروستۍ ورځې وې. د ادارې لخوا یو محصلینو ته یو فورم راځي په هغه کې محصلین خپل نومونه لیکي، هغه یو څه خپل مصرف دی هغه ورکول کیږي، نو ټول محصلین په یوه ځای باندې د ادارې لخوا د دوی هغه شهرتونه راټولیږي او په اسنادو باندې کار کیږي په دستجمعي شکل باندې. اداره یې خپله تحصیلاتو ته رالیږي، تحصیلات بیرته ادارې ته لیږي او د هغې ځای نه موږ اسناد ترلاسه کړل. او ځینې کسان چې هغوی یا په دغه وخت کې توجه ونه کړله یا یې ویل چې موږ خپله اسناد اخلو، یا دوی په دې نظر باندې وو چې اداره نشي کولی چې کارونه زر راخلاص کړي او موږ اسناد زر په کار دي، هغوی پرېښودل. خو هغه کسانو لا تر اوسه اسناد نه دی اخیستي، موږ په خپل وخت باندې اسناد واخیستل.
صدیق دقیق چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ دی، تر اوسه یې خپل تحصیلي سند یا ډیپلوم نه دی اخیستی. نوموړی وایي په لومړي سر کې دی پسې ونه ګرځېد او وروسته بیا په وزارت کې ډیپلومونه نه وو، ځکه خو یې تر اوسه له پوهنتونه د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی.
په هغه وخت کې چې موږ فارغ سو بیا زه کور ته ولاړم، په هغه وخت کې چې ادارې د یو عمومي له د محصلینو پیسې راټولولې، مصارف یا غوښتلې یو ځای ولېږي، په دې وخت کې زه نه وم کور تللی وم. بیا چې راغلم یو کال ورپسې ونه ګرځېدم ډېر، له هغه وروسته چې خپله ورغلم وزارت ته پوهنتون ته چې زه خپل اسناد واخلم، ډیپلومونه ورق خلاصې سوې وې. دلته دا ورق چې ډیپلوم دی ورباندې چاپوي، دا په افغانستان کې نه پرنټ کیږي یا نه جوړېږي، دا دوی له خارجه راوړي له کوم بهرني ملک نه. او د ما معلومات داسې تقریبا په پوره دوه کاله کې ورق نه وې راغلې. داسې دا پروسې ولې دومره ټکنۍ دي، جنجالي دي، د هغو تدارکاتو کې یا په مالي برخه کې په کومو کې مشکل لاتی دا خو نو سړی نه پوهېږي او محصل. نو ما تر اوسه هم ډیپلوم نه ده اخیستی، ټرانسکریپ و تصدیقنامه او دا شی مې اخیستی دي. کله داسې عاجل اړتیا وي داسې نیمه نیم خوره مشکل مې په حل کیږي، خو پوره مشکل اوس هم په ځینو مواردو کې نه په حل کیږي په دغو.
د ننګرهار له اقتصاد پوهنځي فارغ عبدالحمید ظفر وایي ځینې وخت محصلان د مونوګراف لپاره داسې موضوع ټاکي یا ورته ټاکل کیږي چې دوی پرې کار نه شي کولی، په همدې سبب مونوګراف پاتې وي او دوی په خپل وخت تحصیلي اسناد نه شي اخیستلی.
د استادانو لخوا محصلینو ته د مونوګراف یا پایلیک داسې موضوعات ورکول کیږي چې هغه ډیر کم معلومات پکې موجود وي، هغه ډیر ریسرچ ته ضرورت لري، تر هغه وکولی سي مختلف موضوعات مطالعه کړي، مختلف کتابونه استفاده وکړي، انټرنیټ نه استفاده وکړي. خو متاسفانه ځینې داسې موضوعات دي چې په دې برخه کې هغوی سره کافي یا پوره معلومات موجود نه وي، نو هغه وخت تیریږي، نو څه وخت کله وخت تیر سو نه موضوع مثبت کیږي. دومره مسله هغه دا داسې د اداري پروسس ده، که هغه د پوهنتون طریقه وي، که هغه د